رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2000 کال پورې به د افغانستان د هوایي قواوو د الوتکو شمار د 250 نه 300 ته ورسیږي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون د امریکا د استازو د مجلس او د سنا د مجلس د غړونو وغوښتل چې امریکا باید د ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې نه ونوځي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ دوه مقام ویلي دي چې سږ کال نړیوالو بسپنه ورکوونکو په سوریې او د هغه ملک په ګاونډیو ملکونو کې د سوریې د مهاجرو سره د بشری مرستو دپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستو وعده کړې ده. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2000 کال پورې به د افغانستان د هوایي قواوو د الوتکو شمار د 250 نه 300 ته ورسیږي. د دغه وزارت د ستر رئیس مرستیال جنرال عبدالحمید حمید پرون د نږدې 200 کماندو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل د 4 کلن امنیتی پلان لمخې د افغانستان هوایی قوې په تیرو 2 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ښاغلی حمید زیاته کړه په پام کې ده چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د هوایی قواوو د لا پرمختیا دپاره د قوه د بیلوبیلو توکو خاوند شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون د امریکا د استازو د مجلس او د سنا د مجلس غړو ته په خپلې وینا کې هغوی دې ته سولی دي چې امریکا باید د ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې نه ونوځي. ښاغلی مکرون ویلی دي چې ایران به نه هم په 5 او نه به هم په 10 کلونو کې هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. د فرانسې جمهور رئیس ښاغلی مکرون په څرګند ډول د ایران د 2015 کال د نړیوالې موافقې سره د خلی ټرمپ د مخالفت په باب سند ویلي. مګر د فرانسې جمهور رئیس مکرون د امریکا د جمهور رئیس سره په ملاقات کې ویلی وو چې ښایي د ایران سره د موافقې نیمګړتیا اصلاح شي او هغه به په ځانګړي ډول د ایران د بالستیکي توغندیو د پروګرام او د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران د مداخلو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اندېښنې هم لري کړي. خو د ایران جمهور رئیس وایي په دې موافقې کې هیڅ ډول اصلاحات او تغییرات نشي راتلی. جمهور رئیس حسن روحاني ویلی دي چې هغه د فرانسې جمهور رئیس ته ویلی دي چې په موافقې کې په یوې جمله کې هم تغییر نشي راتللی. ښاغلی روحاني وویل چې د فرانسې جمهور رئیس دا حق نه لري چې دا موافقه اصلاح کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ دوه مقام ویلی دي چې سږ کال نړیوالو بسپنه ورکوونکو په سوریې او د هغه ملک په ګاونډیو ملکونو کې چې د سوریې مهاجرو ته پناه ورکړې د بشري مرستو د برابرولو دپاره د 3.4 میلیارد ډالرو د مرستې وعده کړې ده. دغه مقام ویلی دي چې په دغه اندازه پیسې چې د ملګرو ملتونو د اندازې نه چې غوښتنه کړې وه ډېرې کمې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر مشر مارک لوکاک پرون په برکسلز کې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو په کانفرنس کې د دغې وعدې اعلان وکړ. هغه ویلی دي چې د امریکا په شمول ډېرو بسپنه ورکوونکو تر اوسه پورې د خپلې بسپنې اندازه نه ده تعین کړې. ښاغلی لوکاک دا هم ویلی دي چې امریکا په سوریه او په هغې سیمې کې د بشري مرستو لپاره هر کال تقریبا د 1 میلیارد ډالر نه زیاتې پیسې ورکړي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا حکومت په برما کې د روهنګایي مسلمانانو په ضد د تشدد، ظلمونو او نورو جنایتونو په باب جدي تحقیقات پیل کړي دي. د رویټر خبری اژانس ویلي دي چې د امریکا دوه مامورینو په بنګلادیش کې د روهنګایي مهاجرو په یوه کام کې د 100 تنو سره په دې خاطر مرکې کړي دي چې د روهنګایي مسلمانانو د قتلونو په عزت باندې د تیریو د وهلو او د نورو زیاتو ظلمونو په باب حقایق څرګند کړي. دا خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. پرون په کندهار کې ناپیژنده وسلوالو یو افغان خبریال په غلچکی برید کې وژلی. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د پیښې د څرنګوالي لپاره پلټنې پیل سوې. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپورټ کې واوري.
خبریال عبدالمنان ارغند له خپل کور څخه دفتر ته پر لارې و چې تر برید لاندې راغلی. نوموړي د ښار په لوواله سیمه کې د دوهم یارانه مارکیټ سره په غلچکی برید کې ځای پر ځای ساور کړی. د ارغند جسد میرویس حفظوي روغتون ته انتقال شوی او دلته د کورنۍ غړي او هم مسلکان باندې راټول دي. د منان ارغند مشر ورور عبدالحنان وایي ورور ته امنیتي ګواښونه له تیرو څو میاشتو راهیسې پیښ وه. نوموړی زیاتوي چې له هیچا سره کومه شخصي ستونزه نه لري او ورور ته د خپل فعالیت له کبله ګواښونه پیښ وه.
ماښام خو نو کور ته راغلی، خو نه راځي په ډېر ورځو کې ورځ به راغلی کور. نو ماښام راغلی سر دادې کار ته روان پلار مې شته سوي یارانه مارکیټ سره. نو نور کوم شخصي مشکل موږ نه لرو. مشکل ګرځي به د طالبان یا به د حکومت بشي نه.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د پیښې په اړه جدي پلټنې پیل شوي. د کندهار د پولیسو مرستیال ویاند متي الله هلال امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې پولیس به د دې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره هر اړخیزي هڅې وکړي. دلته بیا د کندهار خبریالان راټول شوي او د خپل همکار د وژنې پیښې سخت خواشینی کړي دي.
بغوري سوي د په پیښه کې دا د هر هغه لوري څخه چې دغه پیښه رامنځته شوې ده، د بیان د ازادۍ او همدلته د مطبوعات د انصاري په معنا ده.
د کندهار د خبریالانو ټولنو د پیښې د بشپړ تحقیقات تر وخت پورې د حکومت او هم د وسلوالو مخالفینو د ټولو خبرونو د تحریم اعلان وکړ او خبرداري ورکړ چې د منان ارغند د پیښې د ټولو اړخونو د معلومېدو تر وخته به نه هم د حکومت او نه هم د وسلوالو طالبانو خبرونه نشري.
ترڅو موږ پر د خپل امنیت اطمینان نسو او د شهید عبدالمنان ارغن قاتلین مشتبه لاس را نه کول سی قانون ته ونسپارل سي، تر هغه به موږ د هر ډول خبرونو څخه بایکاټ کو.
د قانون منګولو ته سپارل سوي نه وي. موږ او دغه غمجنې کورنۍ ته کینات نه ورکول سوي. موږ په تمامه معنا د هر اړخ سره د خبرونو او د هغوی د خبرونو د خبرول بایکاټ کوو.
عبدالمنان ارغند له تیرو لسو کالو راهیسې له بیلابیلو رسنیو سره کار کوي او په وروستیو کې له کندهار څخه د کابل نیوز په نوم د یوه خصوصي تلویزیون لپاره کار کاوه. که څه هم تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د کندهار امنیتي مسؤلینو درې میاشتې وړاندې عبدالمنان ارغند ته د ورپیښو امنیتي ګواښونو په اړه په رسمي توګه خبر ورکړی و. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هڅو په لړ کې د یوې میاشتې په موده کې د خپلو شاوخوا او نیم زرو مامورینو شتمني ثبتوي. د فساد سره د مبارزې اداره دا یو ښه قدم ګڼي، خو وایي حکومت باید د فساد سره د مبارزې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي. پام وکړئ په دې هکله د کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د فساد سره د مبارزې او په اجراتو کې د شفافیت د راوستلو لپاره یې پریکړه کړې چې د افغانستان د شتمنۍ د ارزونې او ثبت قانون پر اساس د یوې میاشتې په موده کې د خپلو ټولو هغو مامورینو شتمنۍ ثبت کړي چې دغه قانون له مخې باید خپلې شتمنۍ ثبت کړي. د مالی وزارت د عوایدو او د ګمرکونو معین نجیب وردک د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا بهیر نن پیل شوی او د هغوی د میاشتې تر وروستیو به د دغه وزارت ټول شاوخوا 1500 ملکي او نظامي مامورین چې د وزارت 90% کارکوونکي پکې راځي خپلې شتمنۍ ثبت کړي.
تمام همکارانو کې در وزارت مالیه هستن، اونا باید د جریان باشن کې
ټول همکاران چې د مالیه په وزارت کې دي باید په دې خبر وي چې په هغه صورت کې چې خپل شتمنۍ ثبتوي، هر ډول ناسم معلومات کچېری په فورم کې وي، هغه پایلې هم لري او پایلې یې دادي چې عدلي او قضایي ادارو د سپارل کیږي. په قانون کې دا ډېر څرګند دي، کله ممکن سرغړونکي د دې هڅه وکړي چې ډېر شته لري هغه کم ثبت کړي، او یا هم کم شتمنۍ لري او لاغې اندازې زیاده ثبت کړي، او یا هڅه وکړي چې خپل شتمنۍ د خپلې کورنۍ د کوم غړي په نوم ثبت کړي. د مالیه وزارت له مشرتابه سره دا ژمنه کوي چې دا موضوعات تعقیبیږي.
موضوعات باز پایګری میشي.
د مالی وزارت دغه چارواکی ویل چې دغه وزارت د وزیر څخه نیولې د وزارت د شپږم بس پوري مامورین به خپل شتمنۍ ثبت کړي. د افغانستان د شتمنیو د ارزونې او ثبت قانون پر اساس د حکومت ټول لوړ پوړي چارواکي او هغه مامورین چې په وزارتونو او نورو حکومتي ادارو کې په عایداتي او مصرفي څانګو کې کار کوي باید خپلې شتمنۍ د اداري چارو په لوی ریاست کې د شتمنیو په څانګه کې ثبت کړي. د اداري چارو په لوی ریاست کې د شتمنیو څانګې مشره میرمن ناهید عیسا وایي چې د دغه قانون د ناپېژېدو را په دې خوا تر اوسه 11,000 مامورینو دغې ادارې سره خپلې شتمنۍ ثبت کړي دي.
یو د شتمنیو ثبتول دي چې له هغه وروسته د شتمنیو تفکیک او ارزونه ده چې د دغو اقداماتو وروسته شتمنی خپریږي. موږ په رسمي ډول دا موضوع څیړو او پلټنه یې کوو. زموږ شریکان مثلا د کابل ښاروالۍ، د ولایتونو ښاروالۍ، د مالیې وزارت او بانکونه دي. موږ هغوی سره خبرې کوو چې دا فارم چې ډک شوی څومره حقیقت لري او څومره یې نه لري، او د بانکونو اعلامیې پلټو.
د مالیې وزارت د افغانستان حکومت په هغه ادارو کې شامل دی چې دغه وزارت په ځینو ادارو او په ځانګړي ډول په ګمرکونو کې د فساد د شتون په هکله پکې اندېښنې شته دي. خو د مالی وزارت وایي چې یو لړ داسې اقدامات یې پیل کړي چې ورسره دغه وزارت په ادارو کې هم فساد ډېر راکم شوی دی. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مین وایي چې د نوي پلان له مخې به په کال کې د ګمرکونو د مامورینو د ګمارلو لپاره یو ځل او یا هم دو ځله عمومي ازموینه واخیستل شي
او آزاد رقابت به هیڅ کارمند که هغه د رئیس په سطح باندې یا کټیټي هغوی به مستقیما په پیشنهاد باندې نه مقرری. نو هغه موضوع مو ډیره جدی نیولې ده. هر څوک چې نوی د هغه پروسې په اساس باندې د ګمرکاتو یا د عوایدو د پاره په مستوفیتونو کې هغه چې کله انتخابیږي مخکې دینه چې وظیفه یې اشغالی د قانون د احکامو سره سم به خپل ادارې په هغې وخت کې هم ثبتوي.
په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې ادارې د فساد په مخنیوي کې د مامورینو د شتمنیو ثبت یو ښه ګام ګڼي، خو وایي چې په دې برخه کې نور اقدامات ته هم اړتیا شته دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې رئیس خان زمان امرخیل وایي یو مسله دا ده چې د ډیرو شرکتونو اصلي خاوندان معلوم نه دي. د افغانستان د مالي وزارت دا اقدام په داسې حال کې کړی چې تېر ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په نوښت د فساد سره د مبارزې د لارو چارو د لټولو یو کنفرانس ته ویناوالو د افغان حکومت وغوښتل چې پاسا سره د مبارزې په برخه کې دي خپلواک عدلي او حقوقي مرکزونه جوړ کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا او فرانسې ولسمشران وایي چې د ایران د اټومي معاملې په شمول په یو لړ مسایلو کې خپل اختلافات حلوي. د فرانسې جمهور رئیس چې په واشنگتن کې دی پرون یې له ولسمشر ترامپ سره پر سوداګرۍ، اقلیم او د ایران او سوریې پر حالاتو خبرې کړې دي. نو جزئیات به د احمد شکیب دوست څخه واخلو.
له تود روغ واړه او ګرمې میلمه پالنې سره ولسمشر ترامپ او ولسمشر ماکرون دواړو ژمنه وکړه چې د اقلیم د بدلون او د ایران د اټومي معاملې په شمول په یو لړ مسایلو کې د خپلو مخالفتونو پر حل کولو
هڅه.
دا داسې یوه معامله ده چې بنیاد یې بد دی او دا یوه بده معامله او یو بد جوړښت دی، له منځه تلونکی دی او نه باید شوی وای. زه په دې اړه کانګریس او ډېر نور خلک ملامتوم.
ولسمشر ترامپ ویلي چې دی به د مې میاشتې په 12مه د ایران اټومي معامله تصدیق نه کړي، مګر دا چې ایران ژمنه وکړي چې د بالستیک راکټونو پروګرام او د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله بندوي. فرانسوی ولسمشر له دې خبرو ملاتړ کوي.
Exactly what's President Trump said.
دا دغه هماغه څه ده چې ولسمشر یاد کړه. مونږ لړ مهال او اوږد مهال اټومي پروګرام لرو. د بالستیک وسلو فعالیتونه هم شته. مونږ په سیمه کې د ایران حضور وینو. مونږ غواړو وضعیت هم سم کړو.
We want to fix the situation.
خو فرانسا، جرمنی او بریتانیا په وار وار ویلي چې ایران د اوسنۍ موافقې مطابق عمل کوي او نور غاړي باید خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي. د اونۍ کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په رسمي سفر واشنگتن ته راځي. ویل شوي چې مرکل به امریکایي چارواکي وهڅوي چې له ایران سره اټومي معامله تصدیق کړي.
جرمنی به له نږدې وڅاري او یقیني کړي چې د معاملې درناوی کېږي. دا ټولې ستونزې هوارولی نه شي. موږ د ایران د بالستیک راکټونو له پروګرام څخه اندېښنه لرو، نو ځکه موږ له برټانیې، فرانسې او امریکا سره په خبرو اخته یو چې څنګه په دې لار کې پرمختګ کولی شو.
کارپوهان وایي چې جرمن صدر اعظم کوښښ کوي چې د ولسمشر ترامپ دریځ بدل کړي.
هغه د دې معاملې پروا نه کوي او زه فکر کوم هغه کار چې اروپایانې باید وکړي دا دی چې د هغه څه لپاره پلان جوړ کړي چیرې چې امریکا حقیقتا پر شوې موافقې پابندي ختمه کړې وي او دوی دې په خپله یو ثابت حالت له ایران سره وساتي.
ایران هم گواه کړی چې که امریکا د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ شوې معامله ماته کړي نو دغه هیواد به بیرته خپل اټومي پروګرام پیل کړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا او فرانسې جمهور رئیسان په واشنگتن کې د ایران د اټومي مسالې په شمول د یو لړ مسایلو په باره کې په خپل اختلافاتو رغیږي. جمهور رئیس میکرون کوشش کوي چې ترامپ ته قناعت ورکړي چې د ایران سره اټومي موافقه لغوه نه کړي. په دې هکله مو په فرانسه کې د نړیوالو سیاسي چارو څارونکي اکبر ستایل سره مرکه کړې.
ستایل سپس مانوئل میکرون څنګه کولی شي ترامپ ته قناعت ورکړي چې د ایران د اتومي معاملې نه امریکا ونه وځي؟ د نورو ملکونو د بې وسلې کولو دپاره هم کوشش کیږي، مثلا د شمالي کوریا. اوس په دغسې یو وخت کې چې فرانسه او جرمني دواړه غواړي چې امریکا دې په دې موافقه کې پاتې شي، هغه موافقه چې شپږو هیوادونو د ایران سره کړې ده چې ایران به د اتومي وسلو د جوړولو نه لاس اخلي او یورانیم به نه غني کوي، او په مقابل کې به امریکا چې په کوم بندیزونه لګولي هغه بندیزونه به نرمیږي او یا به ورو ورو له منځه ځي. څنګه کېدای شي ترامپ ته قناعت ورکړي دغه دوه ملکونه؟ انګلا مرکل هم را روانه ده دې هفته کې راځي د جمهور رئیس ترامپ سره ګوري.
ترامپ په خپل خبره باندې ډېر اصرار او ټینګار کوي، هغه ته دا موقع په لاس باندې ورغلی چې ایرانیان نور امتیازات هم واخلي، چې هغه یوازې د اتومي انرژي په برخه کې نه بلکې د راکتونو د انکشاف په برخه کې هم ده. زه داسې فکر کوم چې مکران به ونه شکړي چې ترامپ دې تصمیم ته جدي دی او کوم تغییر ورکړي.
چې ترامپ ته قناعت نشي ورکولی مکرون، نو د دې معنی خو دا شوه چې امریکا به نور اقدامات وکړي د دې موافقې نه به ووځي. مګر بیا جواد ظریف ویلي دي چې که د دې موافقې نه امریکا ووته دا به ډېر بد عواقب ولري. د دې خبرداري معنی څه ده؟ څه خراب عواقب به ولري؟
خراب عواقب خو داسې چې د ایران رهبرانو لا دمخه دا خبره کړې ده چې که چېرته امریکې دا تصمیم ونیو چې د دې موافقې نه ووځي، دوی به سمدلاسه د ایرانیمو د غني کولو پروسه بېرته له سره ونیسي، او دا به یو ډېر یو خطرناک رقابت یو موضوع وي.
نو که دوی بېرته د راکټونو د جوړولو مسالې ته مخه کړي، معنا تر اوسه پورې دوی خو راکټ نه دی جوړ.
په دې موافقه کې د راکټونو په برخه کې کومه موافقه ته نه وه سره رسېدلې، یوازې اتمي انرژي په برخه کې وو. زه فکر کوم چې ترامپ تدریجي ډول باندې غواړي چې د راکټونو نه نور هم هماغه خوا وړاندې ولاړ شي، هغه یې اهداف چې د ایران په برخه کې لري نور هم سخت کړي.
داسې فرض کړئ چې امریکا او فرانسه دغه مسله کې سره موافقې ته ونه رسېدل او ترامپ قانع نه شو، امریکا نور څه کولی شي؟ بندیزونه خو ور باندې لګولي دي، شرکتونه د امریکې د ایران د شرکتونو سره تجارت نشي کولی، نور څه کولی شي؟
امریکا هغه تعزیرات باندې چې په ایران کې لګولي وو په غزه کې نور دنیا هیوادونه ورسره ملګري وو، مګر دا ځل که چېرته یوازې امریکا په خپل سر باندې کوم تصمیم نیسي، دا تعزیرات د ایران لپاره دومره دردناک نه وي او ایران به وکړي شي ادامه ورکړي.
د برتانیې په برخه کې څه فکر کوئ؟
د ترامپ موقف تایید کړ.
ښه، نو چې برتانیا د ترامپ موقف تایید کړي، بل کوم ملک د تاسو فکر کوئ چې د ترامپ موقف تاییدوي؟
نور هیوادونه دومره رول نه لري، مګر د ترین رول چې لري دا دوه اروپایي هیوادونه دي، او په زمین کې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان طرفداري هم دي. امریکایانو لپاره یو کارت دی چې لوبولی شي.
او ترامپ غواړي چې دا مسله دومره بند کی د ایران چې حتی د راکټونو د جوړولو پروګرام چلري چې هغه نه هم منصرف کی او بل موافقه وکړي په دې برخه کې.
مو په خیال یو منځنۍ لار موجوده ده، هغه دا ده چې ایران ته سپیشنال وشي چې د مذاکراتو لمن نور هم سي پراخه کړي. نو فکر کوم چې ایران به د دې ډول پیشنهاد ته موافق نظر وکړي.
د شمالي کوریا سره چې د اتمي وسلو د مسلې په باره کې خبرې کیږي، د ایران د مشرانو سره د خبرو امکانات څومره دي؟
کوم موافقتونه چې د شمالي کوریا رهبری د کوی په برخه کې لرلې، زه فکر کوم چې دا به د ایران خلک او د ایران دولت دې ته نور هم تشویق نشي. د امریکې سره شمالي کوریا په شکل باندې د یو قوي موقف نه وغوي.
په منطقه کې د ایران دغسې قوي موقف څه تاثیر کوي په سولې او امنیت؟
ایران خو غواړي چې په منځني ختیځ کې په ټولو سیاسي چارو باندې حاکمیت باندې ولري، او په مقابل کې عربان تېرتېره سعودي عربستان خبران نمانی، او دا رقابت دی سیمی دی پاره یو خطرناک رقابت دی، ځکه چې ایرانیان په تصادفي ډول باندې اتمي وسله جوړه کړې شي، د سعودیانو رهبرانو لاله دمخه دا خبره کړې ده چې دوی به هم هڅه وکړي چې دوی هم اتمي وسله ولري.
ډېره زیاته مننه اکبر سایل صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
نړیوالو مرستندویه هیوادونو د سوریې په جګړه کې ایثار ملکي کسانو سره د مرستې لپاره د میلیارډونو ډالرو ژمنه کړې ده. اروپایي اتحادیې پرون د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د سوریې په اړه د غونډې په دوهمه ورځ د روسیې او ایران څخه وغوښتل چې په دمشق فشار زیات کړي ترڅو د سوریې د خونړۍ جګړې د ختمولو لپاره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
اروپایي اتحادیه او ملګری ملتونه د سوریې د اتکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د عاجلو سیاسي خبرو اترو د پایلې غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې مشر فدریکا موګیرنی نن په بروکسل کې ویل مسکو او تهران د بشار الاسد مهم ملاتړی دي او دا دنده لري چې د سوریې د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي.
موږ په ځانګړې توګه له روسیې او ایران څخه غواړو چې په دمشق فشار واچوي څو هغوی د ملګرو ملتونو تر فشار لاندې خبرو ته کښېني. موږ باور لرو چې په سوریه کې یوازینۍ دوامداره سوله د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي بهیر له لارې راتلی شي.
په بروکسل کې د سوریې په اړه کنفرانس کې وروسته له هغه څه د پاسه د اتیاو هیوادونو مرستندویو ډلو او د ملګرو ملتونو ادارو برخه واخیستله چې سوریې ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه ادلیب کې د بشري ناورین د رامنځته کولو خبرداری ورکړ.
ادلیب نوې ستره ستونزه ده. 2.5 میلیون خلک پکې ژوند کوي. دا ټول ترهګر نشي کېدای. هلته ښځې، ماشومان او ملکیان ژوند کوي. موږ باید یقیني کړو چې د ادلیب څخه دوهم علب جوړ نشي.
او دا هم په بروکسل کې د سوریې کډوال دي. د کانفرنس په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوریه وژغوري.
وقف القتل اول شي.
لومړی باید د وینې تویدلو مخه ونیول شي. نژادي تصفیه او د خلکو وژل باید ودرول شي. بیا کېدای شي چې د مسلې په سیاسي حل لاره خبرې وشي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکایي عسکر به له سوریې ووزي، خو هغه غواړي چې په سیمه کې نفوذ ولري.
موږ غواړو چې راووځو. سرتیری به بیرته هیواد ته راستانه شي، خو موږ غواړو چې هلته غښتلي حضور ولرو او همدا د خبرو اترو یوه لویه برخه ده.
تر اوسه ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د سوریې د جګړې د ډیپلوماتیک حل په هدف اته غونډې کړي دي چې یو هم نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس په مکړې د مرکېته
شکرې ناروغي اصلا د زموږ تاسې په وجود کې یوه غوده موجوده د پانکراس په نامه باندې. د همغه غودې څخه یو ماده، یو کیمیاوي ماده افرازیږي، وینې ته ځي، د انسولین په نامه سره یادیږي. نو شکره په هغه وخت کې منځته راځي په کوم وخت کې چې یا زموږ د انسولین په هغه غوده کې هماغه انسولین مقدار راټیټ شي، هغه حجرات له منځه ولاړ شي، او یا هم په هغه صورت کې چې انسولین د موږ تاسې د وجود په حجراتو باندې تاثیر ونه کړای شي، یعنې موږ تاسې د وجود حجرات د هغه په ضد کې مقاومت وشي، نو شکرې مرض منځته راځي.
بله ډاکټر صاحب، څنګه پوه شو که یو څوک شکره ولري؟
نو عموما هغه کسان چې په کورو فامیلو کې څوک د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دي عموما هغه باید خصوصا په دې شي باندې زیات خبرې، ځکه چې عموما په هغو کسانو کې نسبتا زیاته شي چې په فامیل کې نور خلک شکرې په ناروغي باندې اخته وي، او نور اعراض چې په شکل باندې دي خلک تشه کېږي ډېر زیات، وزن له لاسه ورکوي، تش جواب چی یا بولو ته ډېر ځي. اکثر خلک وای وای د شپې بس ته جګ وبو مې ځان ته ایشي چې شمې ټوله شپه ایچم، تنده ډېر زیات وي، او په اکثر وختو کې لکه چې ذکر هم وکړو وزن یې امکان لري کم شي او بستګي ورته زیات پیدا کېږي. په دغسې اعراضو باندې دغسې اعراض خلک د ډېر وخت لپاره لري، د یو څو هفتو لپاره لري، حتی د میاشت لپاره لري. داسې اعراض خلکو ته نه معلومېږي، خو په دغه صورتو کې باید خپله خلک دی وی معنی وکړي تر څو شکر یې وچته.
یعنی د دې ناروغي د شکرې د ناروغي د لپاره کومه د تداوی لار شته چې په ساده ډول وي او یا فرزند د ډاکټر د خواڅخه چې کوم پیشنهاد ورته کیږي؟
بالکل خپل د شکرې ناروغي عموما په دوه ډول باندې یو هغه د سیاغه د مشتاش ذکر وکړو د پانکراس امغه په غوډه کې وجرات لمنځه ولاړ شي دا عموما په کوچنیانو او په ځوانانو کې پیدا کیږي یو د شکرې ناروغي هغه چې په لویانو کې پیدا کیږي د غټ عمر د خلکو کې پیدا کیږي هغه ته دوه قسم وای او د دوه لپاره ته دا وشته تقریبا تر یو حد پورې یو شان تداوی هم لري هغه د چې په اول وختو کې خصوصا چې په مشانه کې پیدا کیږي په لویانو کې پیدا کیږي د پښتله باندې د ټاکنو ته وایي پلان کې غذاو د دې شان په ریسکو او وزن یو څه کم کوي انسان لري په اولو شرایطو کې له دې سره شي کله هغه سره نشه کېدل او شکر بیا هم وچته او دواګانې موجودیت لري د ګولې په شکل باندې ناروغانو ته ورکول کیږي کله هغه سره هم د شکر وچتوالی زیات وو بیا هم هغه ماده چې مشتاج په بدن کې پرازیږي چې د انسولین په نامه ترېږي هغه هم د جود للارې د پچکاري للارې ناروغان خپل ځان ته ترتیب کولای شي یعنی که چېرته مشتاج دوا په صحیح شکل باندې استعمال کو او خپل شکر په کنټرول باندې وساتو کولای شو چې مشتاسي د شکر په اساس کوم مشکلات مستری له غوښانو ځان وژغورو
بله ډاکټر صاحب اکثره حامله شته د په شکر باندې د شکر په ناروغي باندې اخته کیږي دا څه ډول شکر ده
بلکل شته خوري همدغه هم یو ډول شکر ده هغه ته په انګلیسي په ژبه باندې جستیشنل ډایبټیز وای په دې شکل باندې شي خوندې ور باندې د حمله توپ وخت کې باندې اخته کیږي څو وخت اولاد پیدا شي امکان لري شکرې بیرته راچته شي خو همدغه خوندې بیا دی په صحیح شکل باندې شکرې په ناروغي باندې په اخته کېدو د خلکو ستانس زیات یعنی همیشه باید خپل شکر خیال وساتي او په مطلب کې څو میاشتو کې باید دوباره وکتل شي ځکه اکثره دغه کسان بیا د شکر په ناروغي په اخر کې امکان لري خپل شي
که په اخر کې سوال در څخه وکم چې د مخنیوي لپاره څه باید وسی چې د شکر په ناروغي اخته نوس
د وزن کمول
بله
مثلا شکر په ناروغي باندې اخته کېدل به امکان لري سړی په ډیر مکمل شکل به مخ ونه نیولای شي که چېرته څوک باندې اخته کېږي خو که څوک وزن کم کړي او سپورت کوي تمرین کوي د صحیح خوړو نه استفاده کوي ډیر زیات امکان لري چې چانس د شکر د ناروغي مخنیوي وکړي او که څه هم ور باندې راشي امکان لري دوا ته ضرورت نه
ډیر مننه ستاسو څخه کورمودان محترم ډاکټر صاحب امان شمس
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنو ریډونکو پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې په صلحا او خلک د ستري محکمې د ودانی مخې ته راغونډسي و او د ولسمشر ټرمپ د هغې پریکړې په ضد احتجاج کاوه چې هدف یې د شپږو اکثریتي مسلمانانو ملکونو په اتباع بندیز لګول و چې تر څو آینده امریکا ته داخل نسي د امریکا ژغ آشنا رادیو همکار جعفر خان د مظاهره د ځای د لیدو لپاره ورغلی و او د هغه ځای ماتیولا عابد سره خبرې کړې
محترم جعفر خان تاسو چې د امریکا د ستر محکمې مخې ته ورغلی یاست یو الته کوم فیصله بکیږي به تصمیم نیول کیږي سورځو کې د کلګ زمنګ اردن کو ته تشریح دغه بندیز یا دغه پریکړه څنګه ده
ولې سلامونه شپږو هیوادونو کې ایران سومالیا سودان یمن چاد دا هیوادونه راځي کله چې ولسمشر په 2014 کال کې په ولسمشر ټاکنو کې کمپاین کوو دا غدا شوار غد شوار دا کده ولسمشر شونو البته ترامپ ولسمشر یادو ما پر مسلمانانو باندې ولګوي امریکا ته ځاغه پر راتګ باندې ولګوي کله چې دا ولسمشر شو اول فرمان هم دا صادر کړ چې دا هیوادونو پر اکثریت مسلمانان دي امریکا ته دا هیوادونو د خلکو پر راتګ باندې ولګوي فرمان صادر کړ هغه وخت هم د فدرال محکمو دا فرمان رد کړ او ځینو د کډوالو نفعالانو ټولونو بالخصوص مسلمانانو احتجاجونه وکړل دا د هماغه ول نه دغه فرمان تر نن پورې یو لنجمن فرمان دی بل اخره د هوایی ایالت درې مدافع وکیلانو د مسلمانانو یو ټولنې سترې محکمې ته عریضه وکړه چې په دې فرمان باندې غور وکړي چې آیا امریکا ته د غشپغو هیوادونو د مسلمانانو پر راتګ باندې ولګول شي که ونه لګول شي
قدرمون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي
تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.